در استدیوس و برایتان میگوید که چی برای نشر دارد.
مننه سلامت و سیف فروخ صاحب، ستړی مشه اته بجې شوې. قدر من اوریدون کو زما سلامونه ومنی په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان او پاکستان ځینې شخصیتونه وایي چې د سولې لپاره چې کومې هڅې په وروستیو کې شوې وي داسې ښکاري چې نتیجه نه لري. د ننګرهار قومي مشران په خپل ولایت کې د داعش د فعالیتونو په خپرېدو اندېښنه شي. دا او ځینې نور راپورونه له خبرونو وروسته وړاندې کېږي. اوس هم د دې سات خبرونه واورئ چې قاسم سولمل وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرچکی. حکومت وایي د ملي هوایي چلند د ادارې په یوه تړون کې شاوخوا $200 میلیونه سپما کړې. د پوهنې وزارت وایي تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د پوهنې وزارت څه باندې 2 میلیونه درسي کتابونه په افغانستان کې دننه چاپ سي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې ایران وایي که اضافي غوښتنې ورڅخه ونه سي نو د اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته رسیدل ممکن دي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت وایي د ملکی هوایي چلند ادارې په یو تړون کې تر $200 میلیونه زیاته سپما وکړه. د جمهور ریاست د مطبوعات دفتر د اعلامې پر اساس په دې اړه ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ملي تدارکاتو د کمیسیون په غونډه کې د دفاع، کورنۍ چارو، ترانسپورټ، مالیې، کرنې، پوهنې وزارتونو او ملکی هوایي چلند ادارو قراردادونه وارسول. اعلامې وایي ځینې قراردادونه منظور او ځینې د لا نورې ارزونې او څېړنې لپاره بلې غونډې ته پاتې سول. اعلامې دغه راز وایي چې د ملکی هوایي چلند خپلواکې ادارې په یو تړون کې څه باندې $200 میلیونه وسپمول سول. په پرونۍ غونډه کې د خوست د هوایي ډګر د تړون په باب هم د څېړنې پریکړه وسوه چې باید په دقت د خوست د والي لخوا وارزول سي. افغان حکومت وایي په راتلونکو دوه ورځو کې به په افغانستان کې دننه د څه باندې 2 میلیونه درسي کتابونو د چاپ چارې پیل سي. د پوهنې وزارت وایي پر دې پروژې به 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او له دغو کتابونو به 2 میلیونه او 1 لک زده کوونکي ګټه اخلي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل له ازادي راډیو ته دغه خبر وکړه.
تقریبا ټول پروسې پای ته ورسېدې او ان شاء الله په راتلونکو دوه ورځو کې به چاپ چارې د نن په کابل کې د لک تر لږه 8 افغان کمپنۍ لخوا پیل سي.
د لومړی ځل دی چې د 16 دومره شمېر کتابونه په افغانستان کې دننه چاپېږي. د دې پروژې لګښت د ډنمارک، د امریکا پراختیایي ادارې او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا ورکول کېږي. د هلمند مدني ټولنه وایي دولت د نشي موادو د کار او قاچاق په مخنیوي کې ناکام دی. د ټولنې په خپل اعلامیه کې چې پرون خبره کړه ویلي دولت کروندګرو ته د کوکنارو نه کرلو په بدل کې مناسب بدیل ورنه کړ. د نشي موادو د تولید او قاچاق پر مخنیوي په میلیونونه ډالر ولګول سول خو بیا هم دولت ونتوانید د دې ستونزې مخنیوي وکړي. د ټولنې له دولت غوښتنه کړې چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره د اساسي ګامونه واخلي. د هلمند مدني ټولنه وایي په دې ولایت کې نشته 1 لک کسان په نشو اخته دي. هلمند له هغو ولایتونو دی چې زیات کوکنار پکې کرل کېږي. د سیمه ایز ارګانونو خپلواکۍ اداره وایي دوی ته ورکړل سوې بودیجه کافي نه ده او په کار ده زیاته سي. د دې ادارې ویاند تواب غورځنګ ازادي راډیو ته وویل چې د مالیې وزارت د دوی ادارې ته $6 میلیونه بودجه ورکړې چې د ټولې ملي بودجې 0.25% جوړوي. غورځنګ وایي اوسنۍ بودیجه د سیمه ایز ادارو د ښېګڼې لپاره کفایت نه کوي.
د په صورت محلي حکومت دارای د بهبود د پر کفایت نه کوي. کله چې دا تقسیم شي د افغانستان په 350 ولسوالیو باندې نو هر ولسوالۍ ته د میاشتې 6000 افغانۍ هم نه رسیږي. له دغه لحاظ نه یو دقیق کار توجه دې لپاره پکار ده.
دا په داسې حال کې ده چې د سیمه ایز ارګانونو خپلواکې ادارې مشر غلام جیلانی پوپل پرون خپل څلورځني کاري پلانونه بیان کړل. د ویل چې د سیمه ایزو ادارو د پالیسۍ او تطبیق ارزونې پیل کړې او تر څلورځو به راپور بشپړ سي. د ایران د بهرنی چارو وزیر وای ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یوې موافقې ته رسیدلی سي په دې شرط چې نور اړخونه اضافي غوښتنې ونه لري. محمد جواد ظریف د خبر پرون ویانا ته تر رسیدو وروسته وکړه. د بدلته د تهران پر اټومي پروګرام د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د خبرو په وروستي پړاو کې برخه واخلي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه تمه لري پر یوه داسې موافقې سلاسي چې له مخې تهران خپل لانجمن اټومي پروګرام محدود کړي په بدل کې به له دغه هیواده لګول سوي بندیزونه لرې کړی سي. پرون په بغداد کې بمی حمله لشتر لږ لس کسان وشل. تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په جنوب ختیځ کې د موټرو د پرزو پلورنځی ته نږدې وسو چې 15 کسان یې وشل او 13 نور یې ټپیان کړه. بله بمی چاودنه د بغداد په ختیځ کې په یو سرخلاصي مارکیټ کې وسو چې 3 کسان یې وشل او 8 تنه ټپیان کړه. هلته د بغداد په جنوب کې د میوو او ترکاریو په یو مارکیټ کې 3 چاودنې 2 کسان وشل او 3 نور یې ژوبل کړه. په همدې حال کې د عراق صدر اعظم حیدر لبادی پرون اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونو د ممنوع باس ګوند یو عالي رتبه غړی عبدالباقیل سادون نیولی دی. دی د بغداد دی د پخوانی ولسمشر صدام حسین په واکمنۍ کې د عراق په جنوب کې د باس ګوند د جلب او جذب مسؤول و. سادون په 1991 میلادي کال کې د شیعګانو په ځپلو کې د لاس درلودو له کبله تر تعقیب لاندې و. په زرګونو کسانو په کویت کې د یوې ځانوژونکې حملې د قربانیانو د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. دغه حمله د جمعې په ورځ د شیعګانو په یو جومات کې وسوه چې د 28 وژل سوو کسانو مړي پرون په پراخو مراسمو کې خاورو ته وسپارل سول. په هغه حمله کې 200 تنه نور کسان ټپیان سوي وه. د کویت پولیس وایي په دې پیښه کې د ځینو ښکېلو مشکوکو کسانو په باب یې څېړنې پیل کړې دي. د اسلامي دولت سختلیزي ډلې ځینو اړوندو کسانو ادعا کړې چې د جمعې ورځې حمله دوی کړې ده. پرون د جنازې په مراسمو کې په زرګونو کسانو ځینې شعارونه لېږدول چې ورباندې لیکلي وه شیعه او سني سره ورونه دي. او د دې مهال وروستۍ خبر ده چې ارمنستان وایي د دغه هېواد د امنیتي ځواکونو او آذربایجاني سرتیرو ترمنځ د جګړې له کبله یو ارمنۍ سرتیری وژل سوی دی. د ارمنستان د دفاع وزارت یو ویاند ویل یو سرتیری د جمعې په ماښام له آذربایجان سره پر پوله وژل سوی دی. دوی د آذربایجان ځواکونه د خپل هېواد پر سرتیرو په حملې تورن کړل، هغه تور چې آذربایجان یې نه مني. ارمنستان او آذربایجان له څو لسیزو راهیسې د ناګورنو قرباخ سیمې پر ملکیت لانجه لري. دا تر دې دمه خبرونه.
تاسو سم شخص آزادی رادیو او ری ساعت 8 بجې او 10 دقیقې دي. د آزادی رادیو د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. د پاکستان او افغانستان ځینې چارواکي وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوه هیوادونو د همکاریو هیلې په مړاوي کېدو دي. د ننګرهار قومي مشران په خپل ولایت کې د داعش د فعالیتونو په خپرېدو اندېښنه ښیي.
ولسوکي ډېر کم خلک پاتې دي د جګړو د خاطر نه ټوله دغه شوي دي.
د کندهار چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو د یو والي په ګډون 15 شپېته غړي وشلې دي. د لوګر د ولایتي شورا غړي په دغه ولایت کې د نجونو د یو شمېر ښوونځیو بندېدا تاییدوي.
په لرو پرتو سیمو کې کلونه کېږي ښوونځي تړل شوي او دغه دولس ښوونځي ده په تېرو درې څلورو ورځو کې د شپې پاڼې او ځینو خبرداریو له امله تړل شوي دي.
دا او ځینې نور راپورونه د دې خپرونې تر پایه پورې چې تر 8 بجو پورې دوام کوي اورئ. تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدئ شئ. آزادی رادیو .com یا آزادی رادیو .org د آزادی رادیو د ویب پاڼه پته ده. د دې خبرونه په پای کې یعنی د 8 بجو لاندو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو باندې ستاسو نظرونه اورو. د افغانستان او پاکستان ځینې چارواکي وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې په مسأله کې همکاري او د اړیکو ښه کېدو هیلې ورو ورو په مایوسي بدلیږي. د پاکستان د مشرانو جرګې د تیری دورې غړی افراسیاب خټک په دې برخه کې پاکستان ملامتوي. افغان چارواکو په وار وار ویلي چې د افغانستان د سولې په مسأله کې د پاکستان همکاري مهمه ده. پر پاکستان تور پورې دی چې د افغان طالبانو حقانی شبکې او حقوق وسلوالو مراتړ کوي چې په افغانستان کې بریدونه تنظیموي، خو پاکستان دا تور ردوي او وایي چې هڅه کوي د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو زمینه مساعده کړي. په دې موضوع راپور واوري چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
افراسیاب خټک وایي د دې کار علت د پاکستان لخوا د متقابلو اقداماتو نه کول و چې افغانستان یې تمه درلوده. شغلی خټک چې له آزادی رادیو سره خبرې کولې د سولې په باب وروستیو غیر رسمي مذاکراتو ته هم اشاره وکړه چې په بیلابیلو هیوادونو کې د طالبانو استازو له ځینو شخصیتونو سره کړي دي.
ډېر لوی علت یې د پاکستان له لوري په دې خبره کې پاتې راتلل دي چې متقابل ګامونه اوچت کړي، چې افغانستان حکومت غوښتل چې پاکستان سره د نږدو اړیکو جوړولو لپاره د ورلۍ او د تفاهم د زیاتوالي لپاره کومه زمینه هغوی هوارول غوښته او کوم ګامونه یې اوچت کړو. متاسفانه له پاکستان له لوري د دې هغسې جواب نه ویلی شو څنګه چې پکار وو. دا چې خبرې ترې وایي چې شوي دي، نو دا خبرې ترې وجه کړې دي چې دا خو غیر رسمی لیدنه کتنی دی. خبر تر خوب الوی چی دزبندی شوی په افغانستان کې جنگ بند شوی.
د دو گاونډیو افغانستان او پاکستان اړیکو په تیرو څورلسو کلونو کې لپیچمو ډک مزل درلود. افغان چارواکي وخت نا وخت د افغانستان په ناامنیو کې پاکستان تورنوي، خو اسلام آبادی ردوي. پاکستان بیا ادعا کوي چې افغانستان په خپل خاوره کې پاکستانی طالبانو ته پناه ورکړې، خو کابل بیا دا مسله نه مني. د حمید کرزی د حکومت په پرتله اوسنی حکومت که څه هم د پاکستان په باب په احتیاط خبرې کوي، اوس له دغه هیواده د سولې په ټینګښت او روغې جوړې ته د وسلولو په هڅولو کې د اسلام آباد له همکاري مایوسه ښکاري. د افغان حکومت د اجرایه ریاست ویان جاوید فیصل آزادی راډیو ته وویل چې افغان حکومت له پاکستان څخه په ځینو مشخصو مواردو کې د همکارۍ تمه درلوده چې هغو غوښتنو ته د پاکستان لخوا مناسب ځواب نه دی ویل سوی.
څومره چې د افغانستان د حکومت تمه وه او څومره چې موږ له پاکستان څخه د خبرو پر ځای د عمل توقع کوله، په هغه اندازه باندې کار نه دی شوی. د سولې پروسه کې موږ د هغوی د ډېر کار طرفدار وو، همداراز د مخالفینو د حملو په کمښت او د مخالفینو د تل څخه د لاس اخیستلو په هدف موږ د پاکستان د صادقانه همکاري په هیله وو، خو له هغه څه نه دي شوي. دا په هېڅ وخت په دې معنا نه ده چې ګواکې موږ نور له پاکستان سره همکاري ته لیواله نه یو.
په افغانستان کې ګڼ کسان بیا د پاکستان همکاری ته د شک په سترګه ګوري او له افغان دولته د دې هیواد په وړاندې د جدیت غوښتنه کوي. په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ناامني، د وسلولو ډلو تحرکات او حملې زیاتې سوي چې ځینې کسان یو ور بیا په دغو ستونزو کې د پاکستان استخباراتي ادارې ښکېلې ګڼي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان ځینې شخصیتونه او چارواکي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې په مسله کې همکاري او د اړیکو ښه کېدو هیلي په مړاوي کېدو بولي. د پاکستان حکومت کوشش کوي چې د افغان طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې او پخلاینې د خبرو لاره اواره کړي، خو داسې ویل کېږي چې البته ځینې افغان چارواکي وایي چې پاکستان په دې برخه کې صادقانه اقدام نه کوي. د ازادي رادیو ځینو اوریدونکو په دې موضوع نظرونه څرګند کړي دي. بلوڅ صافي د کونړ له نارنګ ولسوالۍ څخه لیکلي دي، د پاکستان حکومت هڅه کوي چې زموږ حکومت له منځه یوسي. او بسم الله له نیمروز ولایت لیکلي دي، باید هیڅکله په پاکستان باور ونه شي ځکه چې پاکستان هیڅکله رښتینی نه دی. که تاسو اوریدونکي هم غواړئ چې په دې موضوع نظر څرګند کړئ، له ات نیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی. په همدې موضوع خپل نظر په مستقیم ډول څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې به همغه مهال درته اعلان کړو. سر له اوس هم کولی شئ چې د افغان بیسیم د 1700 شمیرې له لارې اس ایم اس یا لنډ نظر راوستوئ.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان جمهوریت ستوي هغه وخت راغلی چې پاکستان د سولې خبرو ته د طالبانو د کښېنولو ژمنی پوره کړي. دا خبره د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی ازادي راډیو ته وکړه. په دې موضوع صفی الله ستانکزای راپور لري.
یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې خبرو ته سترګې پاتې دي، خو جمهوري ریاست د سولې په خبرو کې د طالبانو د شاملولو په اړه د پاکستان کړې ژمنې ته د شک په سترګه ګوري. د جمهور رئیس د ویان مرستیال ظفر هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان له دې مخکې هم داسې ژمنې کړې وې، خو افغانان به اوس هغه وخت دغه ژمنې ګټورې بولي چې پاکستان یې په عمل کې ثابتې کړي.
جنگ تحمیلي در داخل افغانستان
په افغانستان کې تحمیلي جګړه سیمه ایز اړخونه لري. موږ تل په دې برخه کې کار کړی. تر هر بل څه موږ د خپلو ګاونډیو همکاریو او ملګرو هیوادونو کړنو ته پټم یو نسبت هر بل څه ته موږ عمل غواړو کومې ژمنې چې کیږي باید عملی شي
جنبه عملی به خود اختیار کړه
افغان حکومت په داسې حال کې د پاکستان د ژمنو په عملی کې دوه ټینګار کوي چې دغه هیواد کله هم طالبان پر اختینی توګه د سولې خبرو ته نه دی حاضر کړي د پاکستان د ملي امنیت او بهرنی اړیکو سلاکار سرتاج عزیز په دې ورستیو کې تر دوه نورو اونیو پورې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو لپاره دوه خبر ورکړ چې دغه هیواد د بهرنی چارو وزارت هم دا موضوع تایید کړه خو د افغانستان د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي افغان حکومت د پاکستان له دې پروګرام نه دی خبر او نه پوهیږي چې د دې خبرو کوربه کوم هیواد دی او اجنډا یې څه ډول جوړه شوې ده ښاغلی قاسمیار ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
امیدوار هستیم چې ما به زودی به جریان جزئیات
هیله من یو چې ډیر ژر دغه خبر له جزئیاتو اجنډا وخت او ځای نه خبر شو مونږ ترجیح ورکو چې دا خبرې په افغانستان کې درنه وشي سو دوی کاملا ازادي ولري خو دې کې هم کوم عیب نه وینو چې په یو دریم هیواد کې د سولې خبرې وکړو
مذاکرات او گفتگوهای خود میتونیم برگزار کنیم
لدی وړاندې د ناروی په اسلو ښار کې د افغان چارواکو او وسلوالو طالبانو د استاجو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله زیاتې شوې وي خو طالبانو ویلي چې په دې ناسته کې له افغان چارواکو سره د سولې په اړه خبرې ونه شوې لبل لوري پاکستان ویلي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استاجو ترمنځ د سولې خبرې به د چین په استاجیتوب په هغه هیواد کې وشي خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده خو کارپوهان وایي چې پاکستان په دې اړه رښتینی نه دی او یو نوې لوبه پیل کړې ده افغان سیاسي کارپوه ودیر صافی د افغانستان د بهرنی سیاست په کمزورتیا هم انتقاد کوي او وایي کله چې د سولې داسې یو اړخیز مسایل د پاکستان له لوري اعلانېږي دا د افغان حکومت نقص دی چې بې خبره پاتې دی لکه څنګه اوس زموږ ملي امنیت د پاکستان له قوله ویلي او دا د هغوی دروغ خبره ده چې ګواکې راتلونکو دوه اونیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې کوو
با مخالفانو طالبان نشست
کړه کارپوهان د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست نابرابره او لچل ډک بولي دوی وایي هر کله چې په افغانستان کې د شوې حملو په تړاو د پاکستان لاس لرل ثابت شي نو دا هیواد په مکارۍ سره کابل په تشو ژمنو تیر وستلی دی صفی الله ستانکزی ازادي راډیو کابل
که تاسی هم دی افغانستان و پاکستان پا اریکو نظر سرگندوین و لاتنیمو بجو روست آزاری راژیو تا تیلفون وقتی لاتنیمو تر نهنیمو هر یک شنبه میکروفون ستاسو دی
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی ده هر اولست ده بقا او پرمختگ زمانت کوي
په کندهار کې چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د پنځو قمندانانو په ګډون شاوخوا پنځه بیت غړي وشل شوي دي په عین وخت کې یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په وشل شویو وسلوالو کې د هلمند لپاره د طالبانو نومول شوی والي ملا عبدالباري هم شامل دی له کندهاره د محمد صادق رښتینی راپور واورئ
د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د تیرو څلورو ورځو راهیسې د میوند ولسوالۍ په ګرما واکسیمه کې عملیات کړي چې پر مهال یې د دولت پنځه شپېته وسلوال مخالفین وژل سوي د خپلواک په وینا په وژل سوو وسلوالو کې د ملا عبدالباري حاجی پیر ملا نیک محمد ملا تاوز او ملا عبیدالله په نومونو د وسلوالو طالبانو مشهور قمندانان هم شامل دي
د تیرو څلور ورځو راهیسې د میوند ولسوالۍ د ګرمابک په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو له لورې بیا چېوي عملیات چلولې چې په نتیجه کې تر دم پورې پولیس پنځه شپېته تنه وسلوالو مخالفین وژل شوي دي چې په هغو کې د وسلوالو مخالفینو یو شمېر قمندانان هم شامل دي د وسلوالو مخالفینو څخه یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي
د والي ویان وایي عملیات د څو نورو ورځو لپاره هم دوام لري او افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسېدلي په عین حال کې بیا امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه وژل سو وسلوالو کې ملا عبدالباري هم شامل دي چې د هلمند لپاره د طالبانو نومول سوی والی وو د سرچینې په وینا وژل سوي وسلوال د هلمند څخه میوان ولسوالۍ ته داخل سوي وو او د کشفي ارګانونو د راپور وروسته د عملیات پر مهال وژل سول د دولت وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي
د ننګرهار یو شمېر قومي مشران او د ولایتي شورا غړي د مرکزي حکومت کمزورتیا په هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د فعالیتونو د خپرېدو سبب ګڼي او وایي چې خلک د دې ډلې او طالبانو ترمنځ د اختلافاتو قرباني دي په دې موضوع قسیم سولمل راپور لري
په هیواد کې څو لسیزو جګړو او بې ثباتیو افغانان دومره ستړي او ناتوانه کړي چې شایي هغوی نور د طالبانو او نوې رامنځته سوې داعش ډلې ترمنځ د اختلافاتو له امله د رامنځته سویو ستونزو توان ونه لري د ننګرهار یو شمېر قومي مشران وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه په یو شمېر ولسوالۍ کې د طالبانو او دې ډلې ترمنځ لبل هر وخت نه زیات دوی اندیشمن کړی دي. د ننګرهار د سپین غرو اچین قومي مشر حاجی عثمان د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د دغه ولایت په زرګونه اوسیدونکي د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو له ویرې له خپلو کورونو کډه سوي.
نو تاسو خپله قضاوت وکړئ چې په یو ولس کې اووه دېرش کاله جنګ شوی په ولس کې نور څه پاتې په خلکو کې به څه پاتې په ښځو کې څه پاتې په ماشومانو کې څه پاتې دي د یوې خوا نه دوی په خپل ملک کې جګړو باندې اخته بلې خوا نه حکومت ځي کله په یو ځای باندې چاپه غورځي او کله بل ځای باندې چاپه غورځي هغه ولس هلته چې پروت دی هره شپه د مرګ په انتظار کې دي او د خطر په انتظار کې دي نو ولسونه خو ټول په کډه شوي جلال آباد ته راغلي دا چارواکي دروغ دي کډې نه دي راغلي او ولسو کې ډېر کم خلک پاتې دي د جګړو د خاطر نه ټول هغه شوي دي.
په وروستۍ میاشتو کې په ننګرهار، لوګر، زابل، غزنی، هلمند او کندوز کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په اړه راپورونه خپاره شوي دي. د ننګرهار اوسیدونکي او ولایتي مسؤلان د اسلامي دولت ډلې یادایش د فعالیتونو په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکوي. سربیره پر دې د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشران او اوسیدونکي وایي چې اوس مهال د دغه ولایت په غنیخیلو، کوټ، پچیراګام، خوګیانو او د شینوارو په شپږو سیمو کې داعش ډلې خپل فعالیتونه پیل کړي. ویل کېږي دغه ډلې په سیمو کې خپل قاضیان مقرر کړي او د ولسي جرګو په وسیله یې د ستونزو پر هوارولو بندیز لګولی. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي چې پر سیمو یې د داعش ډلې ولکه ټینګه کړې وایي چې له شرعي اصر پرته ښځو ته له کورو د وتلو اجازه نسته. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړی اسدالله مراد په دې باور دی چې ولسونه د داعش د فعالیت د زیاتېدو لپاره زمینه برابروي ځکه چې دوی له حکومت څخه ناراضه دي. مراد وایي چې د دغو ډلو د اختلافاتو قربانیان ولسونه دي.
داعش وایي او که طالب وایي دا چې راځي دغه دوه ویشتو ولسوالیو د ننګرهار ته د مرز نه را تېرېږي که چېرته ولسونه پاهنګ اوسي دا خلک یو چېرته شپم کوي یو د غرمې ډوډۍ هم خوري د سهار ناشته هم کوي اوس خو روژه ده د ده نه مخکې نو دلته کم آهنګي موجود دي زه فکر کوم دوی فراشوتي دي او چتری نه را گزارېږي دوی د مرور په ولسوالۍ ونه کې په کاریاجاتو دي ونه کې په کلو دي ونه کې نو د دې نه جوتېږي ثابتېږي چې د وخت حکومت زموږ د ولسونو حق او حقوق په خپل وخت برابر نه ورکوي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او داعش ترمنځ اختلافاتو په تېره په ځینو ختیځو سیمو کې زور اخیستی. په وروستیو کې د داعش ډلې د دوی مشر ته د طالبانو دغه لیک په ځواب کې چې ویلي وه د دوی په منځ کې د تفرقه نه پیدا کوي او په افغانستان کې د یو واحد صف جوړ کړي د یو غږیز پیغام په خبرولو سر خبرداری ورکړی چې که طالبان د اسلامي دولت د ځپلو هڅه کوي نو په خپله ځان ته قبر کیندي. د اسلامي دولت یا داعش په دغه خپور شوي پیغام کې چې د دوی د ویاند محمد العدناني په وسیله لوستل سوی راغلی چې په خراسان کې داسې خلک دي چې د الله په لار کې د جهاد دعوه کوي او وایي مجاهدین دي خو هغوی د پاکستان او نورو استخباراتي ادارو ملګري دي. په پیغام کې طالبانو ته بلنه ورکړل سوې چې د دوی له لیکو سره یو ځای سي او د قوم او ملت پر ځای د خلافت لاره ونیسي. د دې پیغام په اړه مو چې کله د طالبانو نظر وپوښت نو د دوی ویاند ذبیح الله مجاهد ویل تر هغو چې داعش دوی ته په خطاب کې څه نه وي ویلي نو دوی هم په دې اړه له نظر ورکولو ډډه کوي. تر دې پخوا برطانوي ورځپاڼې ټایمز لیکلي وه چې د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي د طالبانو مشر ملا عمر یو جنګ سالار نادان او بېسواده او هغه یې له سیاست او روحانیت لرې کس بللی و. ننګرهار یوازینی ولایت نه دی چې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو ږغ ترې راپورته کیږي بلکې تر دې وړاندې په هلمند ولایت کې هم د دغه وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو راپورونه خپاره سوي وه. خو د سیاسي چارو کارپوه شاه محمود میاخیل وایي چې د داعش او طالبانو ترمنځ اختلافات د حکومت په ګټه دي.
زه فکر کوم چې داعش که غواړي چې قوت پیدا کړي طبعا هغه ډلې چې د حکومت په جنګي کې د هغې نفوذ باید کم کړي نو که چېرې داعش راوچتېږي طالبان ته طبعا د هغې د نفوذ او قوت لپاره یو خطر دی اما دا بیا دې پورې اړه لري چې که چېرې حکومت وشي که د افغانستان چې یو صحیح پالیسي ولري او حکومتداري ښه کړي او د خلکو اعتماد راواخلي نو زه فکر کوم چې دغه اختلاف د دوی د حکومت په اوږده وخت کې
بلخوا حکومت هم په ننګرهار کې د داعش فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې په دې اړه وویل
ننګرهار یکی از نقاط قابل تشویش است هم برای مردم ما
دی وی ننګرهار هم د خلکو حکومت او هم د ملي امنیت شورا لپاره یو د تشویش وړ سیمه ده. په دې برخه کې اقدامات شوي دي. د روف خادم په نوم د دوی لمړنۍ هسته لمنځه یوړل شوه. د غرض یو شمېر قومندانان د ملي امنیت عمومي ریاست لخواني ولسوي دي خو په خوښيني سره په ننګرهار کې ستونزه دومره زیاتیږي چې یوازې ملي امنیت نسی کولای دا ستونزه حل کړي او د حکومت لخوا په دې برخه کې یو ستر پروګرام تر لاس لاندې دی او ډېر ژر به په دې اړه اقدامات وسي. په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې د داعش په وسیله د دوو کسانو د وژلو او همداراز د یو کس د سرغوڅولو د ویډیوګانو په خپرېدو سره د خلکو په منځ کې ویره او اندېښنه زیاته سوې. خلک او څېړونکي له افغان حکومت غواړي چې د دقیقو پروګرامونو په عملي کولو سره په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د فعالیتونو مخه ونیسي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په سند ایالت کې د ګرمۍ په وجه د مړینو شمیر دوام لري. تر اوسه پورې 1200 تنه مړه شوي دي. چارواکي وایي چې یوازې پرون د ګرمۍ له لاسه 2 تنه مړه شول. له پېښور د ازادي راډیو د خبريال زبیح الله شفق راپور واوري.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو برخو کې له تیر یوې اونۍ راهیسې د سخت ګرمۍ او تپ له امله د وژنو لړۍ روانه ده چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا تر دې دمه 1200 زیات کسان وژل شوي دي. د کراچۍ دولتي روغتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې که څه هم د شنبې پرس په کراچۍ کې تودوخې درجه ټیټه وه خو سربیره پر دې د دې ښار په بېلابېلو برخو کې د سختې ګرمۍ او تپ له امله 2 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ په جنا سیول لیاقت نېشنل عباسي او نورو دولتي او همداشان په ګڼو شخصي روغتونونو کې نږدې 2000 جل وهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیي حالت پکې ښه نه دی. په عین حال کې د سند ایالت یو جګپوړي دولتي چارواکي نظر محمد بزدار اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د روانې میاشت د 6 نیټې راهیسې د کراچۍ ښار په بېلابېلو روغتونونو کې د 6500 جل وهلو ناروغانو درملنه شوې ده او په خبره چې لا هم په ډېرو روغتونونو کې ګڼ شمېر ناروغان بستر دي. له بلې خوا په کراچۍ کې د خیریه ادارې چارواکي وایي چې په تېرو 3 ورځو کې د دوی مردخانو ته شاوخوا 900 مړي وړل شوي چې ډېر یې لا وارث ول. دو دغه ادارې او چارواکي یې مان لا د شنبې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل زموږ مردخانو ته تر دې دمه له 900 زیات مړي راوړل شوي چې ډېر یې لا وارث ول. نو موږ سره د ځای د کمښت له امله موږ دغه مړي یوازې درې 4 ورځې وساتل او بیا مو په اجتماعي توګه خاورو ته وسپارل. دغه سلسله لا هم روانه ده او د شنبې په ورځ مو 15 وارث مړي چې ګرمۍ وژلي ول خاورو ته وسپارل. په کراچۍ کې د تودوخې له امله د ځاني زیان سربېره لا هم د ښار په بېلابېلو برخو کې د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د حکومت پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي دي. که څه هم د جمعې او شنبې پرس په کراچۍ کې د تودوخې درجه ټیټه وه خو د پاکستان د هوا پېژندنې ادارې چارواکو خبرداری ورکړې چې د یکشنبې او دوشنبې پرس ښایي په دې ایالت کې د سانډیګراډ درجه یو ځل بیا له 40 پورته شي. په عین حال کې د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې د برېښنا د بندښت له امله د نواز شریف پر حکومت سختې نیوکې کړي او ادعا کوي چې په سند ایالت کې 1200 کسان یوازې د ګرمۍ نه بلکې د برېښنا د قطع کېدو او د اوبو د نشتوالي له امله مړه شوي دي. له بلې خوا د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له دفتره په یو خپرې شوي خبر پاڼه کې راغلي چې نوموړی به د دوشنبې په ورځ کراچۍ ته سفر وکړي او د ایالتي حکومت له چارواکو سره به د کراچۍ په وروستي وضعیت خبرې وکړي.
بهرنی سیلانیان د تونس له تفریحي سیمې چې د جمعې په ورځ د یوې مرګونې حملې شاهده ووتلې دي. په عین وخت کې ګڼو هیوادونو خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې له تونس څخه ووزي. سالم محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
په تونس کې د اروپا اتباعو ته د تفریح موسم په ویر بدل سوی دی. دوی نور لیوال نه دي چې په هغه هیواد کې پاتې سي او کوم ګواښ ورپیش سي. د مسافرتي خدماتو شرکتونه معذف سوي چې ژر تر ژره د بېلابېلو هیوادونو په ځانګړې توګه اروپایانو خوندي انتقال ته زمینه برابره کړي. پر ریو امپریال مرحبا هوټل د جمعې ورځې د حملې په نه دېر شو وژل سویو کې 15 تنه بریتانویان، یو جرمنی، یو بلجیمی او یو آیرلندی ښځه شامل ده. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ادعا کړې چې دغه حمله دوی کړې خو خپلواکو سرچینو دغه ادعا نه ده تایید کړې. کارین مازارت د بلجیم تابعه ده. هغه چې د جمعې ورځې په حمله کې روغه پاتې سوې وایي غواړي ژر تر ژره خپل کور ته ولاړه سي. دا وایي وحشت دی. زموږ سره ماشومان دي چې غواړو رک روغې کور ته ستان وکړو. خپله کورنۍ لرو، خاوند مې په کور کې دی او موږ غواړو چې د خپلې کورنۍ غړي بیا وګورو. د پرونیو راپورونو پر اساس د مسافرتي خدماتو شرکتونو په زرګونو بهرني سیلانیان له تونس نه ایستلي دي. د تونس د ګرځندوی چارو وزیر په تونس کې د یو وسلول سړي لخوا د جمعې ورځې حمله یو انساني غمیزه بللې ده. دوی وویل چې د دې پیښې د عاملانو په وړاندې به جدي اقدامات وسي. د بریتانیا تبع الیس فیچر وویل بیا به تونس ته ولاړ نه سي. نور نور رخصتی او تفریح نسته. دلته د یوې بلې اونۍ لپاره پاتې کیدل هیڅ معنی نه لري. زما زوی او موږ ته نور رخصتی نسته. په همدې حال کې بلجیم له خپلو ټولو اتباعو غوښتي چې ژر تر ژره له تونس نه ووځي. په لندن کې د بریتانیا په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر توبیاس ایلوټ پرون وویل د 2015 میلادي کال د جولای د اومې له هغې حملې وروسته چې په لندن کې وسوه، د جمعې د ورځې حمله د بریتانیا د اتباعو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه وه.
له دې سره د دې خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اته بجې او دېرش دقیقې دي. له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون تاسو اورېدونکو ته سپارو چې د انتخاب شوي موضوع په اړه نظر څرګند کړئ. خو اوس به قسیم سولمل د دې ساعت لنډ خبرونه واوروي.
د افغانستان حکومت وایي د ملکي هوایي چلند د درې په یوه تړون کې تر 200 میلیونه ډالرو زیاته سپما وکړه. د جمهور رئیس د مطبوعاتي اعلامیې پر اساس په دې اړه ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ملي تدارکاتو د کمیسیون په غونډه کې د دفاع، کورنۍ چارو، ترانسپورټ، مالیې، کرنې، پوهنې وزارتونو او ملکي هوایي چلند ادارو قراردادونه وارزول. افغان حکومت وایي په راتلونکو دوو ورځو کې به په افغانستان کې دننه د څه باندې 2 میلیونه درسي کتابونو د چاپ چارې پیل سي. د لومړی ځل دی چې د ښوونځیو دومره شمېر کتابونه په افغانستان کې دننه چاپېږي. د هلمند مدني ټولنه وایي دولت د نشه یي موادو د کر او قاچاق په مخنیوي کې ناکام دی. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې اداره وایي دوی ته ورکړل سوې بودیجه کافي نه ده او په کار ده زیاته سي. د ایران د بارني چار وزیر وای ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره موافقه ته رسیدلی سي، په دې شرط چې نور اړخونه اضافي غوښتنې ونه لري. محمد جواد ظریف د خبرو پرون بیاناته تر رسیدو وروسته وکړه. پرون په بغداد کې بمی حمله لشتر لشه لس کسان وژل. تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په جنوب ختیځ کې د موټرو د پرزو پلورنځي ته نږدې وسوه چې 15 کسان وژل او 14 نور یې ټپیان کړه. په زرګونو کسانو په کویت کې د یوې ځانوژونکې حملې د قربانیانو د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. او ارمنستان وایي د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو او آذربایجاني سرتیرو ترمنځ د جګړې له کبله یو ارمنی سرتیری وژل سوی دی.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد من ستار فروغ و همکارم عصمت ساربان را از رادیو آزادی بپذیرید. در یک ساعت دیگر برنامه مایکروفون شما پخش می شود. موضوع این برنامه است که در آغاز برنامه شنیدید که شماری از مقام های افغان و پاکستانی از بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد و همکاری دو جانب مایوس به نظر می رسند. همین موضوع برنامه مایکروفون شما هم است و می توانید برای ما زنگ بزنید و نظر و پیشنهاد خود را در این مورد مطرح کنید. شماره های تماس به برنامه است 0799-203-540 و 0700-822-755.
یش می روریدون که ده افان بیسیم ده اتس و اتلش می ریل لاری نظرون رالی جلی دی نورو تا همسترگی پلاریو لدی لاری هم کولشی چه لن نظر سرگن که مثلا عبدالرحیم مطمئن لیکلی دی وی باید پا پاکستان چی چوکونه گرزی دی ده پا نظر پاکستان دو مخی سیاست لری او باید اخپلی هیلی کڅوک او دایوي کڅوک خپل هیلی په پاکستان پوری تړي نو دا سیاسي لیونتوب دی. بل اردوونکو حکمت الله حماس له هلمند لیکلي دي چې باید پاکستان ته هیله ونشي. یو شمېر نورو بیا لیکلي دي چې افغانستان بل چاره نه لري، باید له پاکستان سره همکاری زیاته کړي څو په خپل هیواد کې او دغه راز په ټوله سیمه کې سوله او ثبات راشي. همدرس د ټلیفون له لارې کولی شئ چې خپل نظر د دې موضوع په ارتباط څرګند کړئ. 0992235 او یا هم 0928255 زموږ د ټلیفون شمیرې دي.
بله شنونده های عزیز، اگر شما سیمکارت های شرکت مخابراتی افغان بی سیم را دارید می توانید به شماره 818 برای ما پیام بفرستید. یک شنونده روی خط تلفن داریم، پاسخ میتیم به ایشان. بله بفرمایید، رادیو آزادی است.
مهربانی کوی صاحب.
سلام
علیکم. و علیکم السلام.
سلام رو رو رو
سلامت و سه مهربانی کوی صاحب.
خبر خود زده ده ده پاکستان و ده مهاجرین و ده طالبان و
بله
بله
سر دا طول پدی کمپو که ده عملیات وکرل مدرسی طول شان بند کرد حتی هسی یو طالب یو ملایم ده پاکستان تو علاقو که برینو ده طول را ویستل
بله نو
خبر ده زده که افغانستان خلق ده بختل مابین که جور سی پاکستان تاجت نسا پاکستان ده منگ بکار که کار نتیل رو بده
درست
پاکستان دی منگا تی دخمن ندار طول دری تلور میدون خلق آتا پراتی دی منگ تا معلوم دی باورو که یاو ملای پا جماعت که پرین خود لاستی کرون راکت تک بوازون ایسیاتی بند که هر ماندلی بند که نفت پا کابل که دا
صحیح من نسه
شکر از تلفون نظر شما از تماستان
بل اوریدون که لرو زن معرفی که تو خیل زابل تحره
السلام علیکم تو خیم زابل ولایت شجیل ولسوالی خصای سره په تماس کې سروان صاحب تا او محترم فروغ صاحب ته خپل د مینې د سلامونه وړاندې کوم
سلامت
تشکر سلامت مهرباني
صاحب موږ تاسو د خبرونه په موضوع په حق له کوم ځونه ویلې چې پاکستان د ډیرلس کال حتی څلوېښت کاله کېږي چې په افغانستان کښې دا بیا امنیتي دا کارونه شروع کړي دي دا هېڅکله نه غواړي چې په افغانستان کښې ارام ارامي را شي ځکه چې زموږ ته په کلي کښې په د همسایو کښې معلومه ده د چا چې کار جوړي نو بلته بیا څه ضرورت لري نو زموږ حکومت ته وچې ورسره پره نه ده ځکه چې موږ دا سیاست ینو واده څو جمهوریت په دې تېر شو ډول ډول هېڅ به یې مقابله ونه کوله دا یو حکومت غربیانو انګرېزانو امریکایانو ټولو چې ماتې ورکړې ده په سیاست کښې مجبور دي باید و ده ته داسې امتیازات ورکړي چې هغه په قدرت لاندې وي پرته د ډیورنډ له کرښې نو مجبور یو ټول کارونه تر ده لاندې دي نو نشان هم له ده را ځي ماجر هم جوړېږي روپۍ د دوی پکښې را چلېږي نو باید سپی خپله ماتې ومني نو دا معلومه خبره ده نو خو د مقابله څوک نه شي ورکولی زموږ بدبختانه زموږ سیاست مداران په خپل مابین کښې سره ولاړ دي یو د بله کومک نه سره کوي بدبختي ده نو د بدبختۍ په سبب باندې مونږ سره خامخا ته کېږي باید امتیازات ورکړي خدای خوشحاله کړي او طالبان هم باید خوشحاله کړي دا دغو دوو چاره نه لري چې سوله رامنځته نه شي په افغانستان کښې یو کار هم نه
کېږي
سوله خو نو په خپل طبیعت نه کېږي سړی ووایي وایي زه په خپل طبیعت کار کوم باید یو څه د نورو خبرو ته هم غوږ ونه
شي
زما د خپرونې په هکله نظر
ډېره مننه سلامت اوسئ کورمدان بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي
السلام علیکم سروان صاحب تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم انور صدیقي د پکتیا
مهرباني کوئ صدیقي صاحب کور دې ودان
خیر اوسئ سروان صاحب خبره دا دی چې دغه مخکینی معامله دی چې کله مجاهدین دلته حاکم وو د دوی په ضد طالبان پیدا شول چې د شر و فساد او د دې مجاهدینو لمنې ټولې کړې اوس ما کیسه بیا تکرارېږي اوس طالبان چې کله دلته حاکم شوي دي یا پیدا شوي دي او د دوی په ضد داعش ډله پیدا شوه چې اوس د هغو لمنې ټولې دي دا د په افغانستان کښې د افغانستان سرحدونه نه دیوال لري نه داسې بل څه لري اوس اول ولسوالۍ کښې دوه ویشت کیلومتره سرحد موږ د پاکستان سره لرو چې په اوه کیلومتر کښې حکومت هغه نه لري کنټرول نه لري نو دا معنا لري چې هر څه کولی شي چې هر وخت شپاوې ورځې را شي منطقې کښې خپل کوشش وي هغه فعالیت شروع کړي نو خبره دا دی چې په افغانستان کښې ټول که ګوانډي ملکونه دي که نور دي استخباراتي کړی کار کوي او د مونږ په پارلمان کښې د مونږ په وزیرانو کابینې کښې مونږ په ټول افغانستان کښې هر ملک خپل خلک لري چې هغه دوی ته کار کوي موږ یې خپل وطن سره وفاداره نه یو خپلو خاورو سره وفاداره نه یو نو نظر مې دا دی چې د پاکستان پالیسي واقعاً دوه مخې دی د غونې باور نه دی په کار د مطبوعاتو نه رسنۍ نه ورو چې په ورځې کښې تقریبا یو نیم سل افغانان مري د هغو وینه چلېږي زموږ ملک تباه شو تباه کېږي دا خبره دا دی چې د پاکستان ایسا استخباراتي کړی نه پرېږدي زموږ په ملک کښې یو خپل خپلواک حکومت شي، افغانستان جوړ شي. د نور استخباراتو نه مو دا غوښتنه د امنیت ملي نه چې همداسې کسان ووځي دوی ته ور ولېږي، ځکه چې د بل کور رنګوي خپل کور دې ضرور رنګېږي. دوی کې د همداسې طالعات شوي چې مار کې ونیسي او تبې ته به خپله رضا شي. دا چې دوی مل جوړ وي، دوی په خپله بولسونه روان وي، حکومتونه یې جوړ وي، او موږ په ملک کښې نه حکومت پرېږدي او نه یې ولس پرېږدي چې هر وخت یې یا نیم سل افغانان د ورځې په وینو کښې لمبېږي مري. ښه خبره دا دی چې دوی ته همداسې یوه ضربه ورسېږي. بل هغه امتیازات چې دوی امریکان اخلي د افغانانو په سر، دغه ډېر غټ امتیازات دوی ترلاسه کوي. او بیا افغانستان ته او په ټولې نړۍ ته چیرې وایي چې موږ په افغانستان کښې د سولې طرفدار یو. هېڅ وخت دا نه شي کېدی افغان ولس د دغه خوبونه خړو اوبو ته وایي چې پاکستان به مو سره سوله وکړي یا به مو پرېږدي. موږ خپله شخصي دا نظر دی څروم.
ډېره زیاته مننه انور صدیقي صاحب.
یک شنونده دیگر ما هم تماس گرفتن، بفرمایید. رادیو آزادی است.
مهربانی. بله صاحب، مهربانی که وسید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زابلوګد کداد په دوی د ولسوالۍ د راډیو آزادۍ ته سلامونه وړاندې کوم.
سلام علیکم.
زما پوښتنه وروره د زما پوښتنه او نظر دا دی چې افغانان خپله سره د غږې د اتفاقه دي، زموږ مشران ولې یو شندۍ نه شي خطه ایستلی چې سنجه په پنجاب کښې وجنګوي؟ دوی خپله هر یو زموږ مشر وایي یو درما هغه یې زما، نه په ولس خوا بدېږي بس نه په ملت خوا بدېږي. نور السلام علیکم.
سلام
علیکم.
یو بل اوریدونکی به هم واورو، بیا باید څو پیغامونه سره ولولو. مهرباني، آزادي راډیو.
څاروان صاحب سلامونه تاسو ته، همکار ته، د ټولو اوریدونکو ته. طارق ځاځی هم د پکتیا نه.
مهرباني کوئ ځاځی صاحب.
څاروان صاحب، موږ به داسې ووایو چې موږ یعنې د افغانان زموږ مشران یعنې دا څلوېښت کالو کښې دا تجربه نه ده حاصل کړې چې دې مل موږ سره څه وکړل او څه کوي. زما د مشرانو نه دا هیله ده چې مشرانو تاسو روزي خورئ که واښه خورئ چې بیا هم زه یې هغه خپله ږیره خپله هغه او په لاس کښې ورکوئ. دوی موږ سره دا څلوېښت کالو کښې څه وکړل چې نن به دوی سره یو روغ بډ وکړي. هو تا نه به ګټه واخلي دې لاسلیک کښې دې تړون کښې دې موضوع کښې ولا کته ګټه ترېنه واخلي. که چېرته ګټه مو ترېنه واخیسته نو دغه
ډېره مننه. سلامت اوسئ. عبدالکریم له هلمند لیکلي وایي، د پاکستان حکومت ټول هغه طالبان له خپلې خاورې وویستل چې په جنګ کې یې برخه نه اخیسته. روزي محمد له هلمند د هلمند له مارجې څخه لیکلي دي، وایي زما په نظر پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي ځکه چې د پاکستان شاو مخ نه معلومېشي. امام الدین له غزني څخه لیکلي دي،
خدای نظر از ولایت هلمند نوشته است، 30 سال می شود که پاکستان افغانستان را فریب می دهد. حکومت افغانستان باید بالای این کشور اعتماد نکند.
بل اوزون که عبدالباقی داوری لهلمند لیکلی دی چه ویزما په نظر پاکستان نغواری چه پا افغانستان که سول راشی. داوری دا هم لیکلی چې پاکستان ملامت نه دی، زموږ افغانان ملامت دي، وایي دا افغانان په خپله جنګېږي ځکه چې جنګ په افغانستان کې روان دی. فواد احمد صافی لیکلی دي، وایي موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله راشي، په افغانستان کې جنګ پاکستان راوستی دی. اوس به بیا هم اوریدونکو ته د ټلیفون له لارې ورشو او د دوی نظرونه به واورو، خو البته له لنډې خبرتیا وروسته.
بله، پس
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید و برنامه مایکروفون شما را دنبال میکنید. یک شنونده روی خط تلفن داریم. بله بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
بله
بله خبری وک.
بله بفرمایید.
علی زم ده هلمند است. سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بله
صاحب علی زای صاحب
اسمت
بله صاحب علی زای صاحب استاد خبری ابرو
من نظر داده سلام علیکم استاد صاحب درون کو تورا نیکو ما نظر می داده پدغه حق ده مسئولیم سروان صاحب دیو ده شالت روان ده دغه حکومت پر اصلو سره دغه پاکستان که از مر دشمن ده که دو سه هر څوک شه ده هغه خدای که مر دشمن بولو که دوست بولو ولی خو خبره په موږ کې ده دته چې موږ دغه نفر خپل پلمن کې د پاکستان پلمن کې یا د پاکستان د ایسا پلمن کې وراچو نو دا تاوان موږ ده که د پاکستان ده دلته داسې جل شروع دي په خلک بیا یا بیا پاکستان هیڅ چاره نه لري اکثره خلک د دې افغانستان چوار نه شي.
بله صاحب ډېر زیاته مننه کور ودان خوشحاله اوسې. نجیب الله حقیار له کندهار لیکلی دی وایي داعش هم پاکستان جوړ کړی دی او اوس غواړي چې د طالبانو په ځای په افغانستان واکمن کړي. اسمت الله له هلمند لیکلی دی وایي پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او موږ څو لسیزې کېږي چې د پاکستان لخوا خراب یو. ولی له زابل لیکلی دی که طالبان له افغانستان سره سوله ونه کړي نو پاکستان به د دوی په ځای داعش واکمن کړي.
از این شنونده های ما تشکر که پیام فرستاده بودن. شما هم می توانید که از طریق سیمکارت های افغان بیسیم به شماره 818 پیام کوتاه بفرستین و در این پیام نظر و پیشنهاد خود را در ارتباط با موضوع این برنامه مطرح کنید. یک شنونده روی خط تلفن داریم، پاسخ می دهیم تماسشان را. بله بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام.
مهربانی صاحب
ما نظر دا اورورا چې ارسه اوسی په کابل کې چې معمولی شانتی انفجار مو سینو په پاکستان وراړه وي دا خبره نه ده.
بله صاحب
زکه موږ په خپل کابل حکومت ملامت ده.
صحیح مننه ستاسو پیغام هم دومره و خپور شو. داره بل اوریدونکی لرو، نورم هیله لرو چې لنډې خبرې وکړي چې ډېرو اوریدونکو ته نوبت ورسی شي.
بفرمایین شنونده عزیز، بفرمایین.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سروان صاحب تاسو ته او تاسو همکارانو ته سلامونه وایم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
سردار یم د غورمیشت ولسوالۍ نظام درته ولی صاحب.
مهرباني کوئ صاحب.
زما نظر دا دی چې پاکستان د افغانستان څو د ډیرن د خلکو ورسره امضا نه شي. زما ګمان دای راځي او زما په فل نظر دغه دی چې دغه پاکستان د افغانستانه زندې لاسته اخلي او یو هم پاکستان دا کوشش لري که چېرې د افغانستان حکومت د هند سره اړیکې ولري او د هند سره روابط ولري دی نه شي نه افغانستان ته او په افغانستان کې خپل لاس ونه وهي. ولې دا ډېر وخت کېږي، ډېر کلونه کېږي چې پاکستان د افغانستان ګټې خوړلې دي. نو اوس نه غواړي چې افغانستان برقراره شي، افغانستان آباد شي. که چېرې برقراره شي نو دا کنر رود به دا پاکستان ځینې را وګرځي په افغانستان کې مصرف شي. نو چېرې چې یو سړی خپل تاوانونه ویني نو په بل دولت کې چېرې غواړي چې په افغانستان کې دی قرار راولي یا دی ګوته قرار کښېني.
تشکر از شما. یک تماس دیگره هم پاسخ میدهیم. بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام علیکم. درود به تاسو او جادری اوریدونکو ټول ته سلامونه وایم.
سلامت اوسئ، مهرباني.
روان ته د مور نظر خو ته دا چې د تنظیم د خلک کیږي افغانستان کې جو او دا ټول جنگ د پاکستان له خوا ده. پاکستان او داعش راوسته او یو تور دی به د خپل منځ کې طالبان او داعش وې راوې بلرت په دواړه یو کې.
بله صاحب.
نه افغانستان پرې دی په قراره. طالبان هم د افغانستان دی، د موږ ورونه دی. خو نه پوهېږي طالبان حکومت سره وسته ډېر دی خرم دی. اوس به همدغسې وژنې، یو بل باندې به وژنې، کله به اردو وژنې راشي. زما نظر خو داسې وسله کېږي او خپل وطن ته راشي او دا خپل وطن جوړ کړي. نو دا به ډېره ښه خبره وي. پاکستان نه چې نه جوړېږي په خدای چې دا درې څلور پنځه میاشتې مخکې دسې حوالات پاکستان کې چې په نوم افغانۍ نیوله او کاډ به ورسره ومنیو به که کاډ به نه م ورسره و او ټول طالبان چې چېرته وکړه د وته نه تلو کورونه.
بله صاحب. بله مننه چې نظر مو څرګند کړو. کور ودان بل اوریدونکي ته به نوبت ورکړو. آزادي راډیو ده، میکروفون ستاسو. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بفرمایید.
سلامت هستی، مهربانی کوی سید.
من نظر خدا داشت من دولت ملامتون پاکستان ملامتون بس چه تطالیب دیوار کرسی نبا دایش پا افغانستان کیو جنگی و نبا پاکستان رو نوکی نبا دیر قرار قراری واسی
صحیح. من نشه تلفن
نظرتان. بله، یک تماس دیگر هم پاسخ میتیم. بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی.
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام خدمت شما، خبر وکم.
مهربانی.
پاکستان از مدن و آزادان خطا دس کالا سندھ دس کالا تقریبا دیمنگ عمر دیم پیدائش کر سکتے خود بس بیسی یو پاکستان دیمنگ فمل کے انداز شروع کرے انداز وانی کی تین کی کلے غلام کی پیدائی کی کلے غلام کی پیدائی کی تصور پر سے دز گرافت کے فندی شوان اگ بخش سے بخش کو نی بعد دیم دیم سربران دی دو دی زتی دی سردار دا خان دی او فالس کولے کی را دا خان دی مت فقار دے سیدا او زوی زیادت اختر منزل کوم او یاد د دې چې خبره ده د خپل ځان د دې مختلف شهیدین د ورځې په څیر طالبان شهیدانیږي او د دې شهیدانیږي د شنور شهیدانیږي زه وایم دا چې د دې چې د بابا مونږ یې انده د رسول بلغان خلا کې بیا د خپل خپل تور شوا چې تاسو د دې شروع مزرو دي شدا چې دې وته د عمل ته نمړي کیه با ستم چې نو نشو تر جلم به ورې چې ګویا په افغانستان دی باندې ختم شي د دې راځي په قرار دی پاکستان بچای دی
صحیح
علي اړینه کې دی اواز په فامې په هانو ورنا دا وایي چې اخستی د اوسګي نه موږ نه پوهیږو چې وځي موږ په سوال باندې دوی دار په تاسو باندې
ډیره مننه. سلامت اوسئ. لیکن په نړۍ کې څومره هیوادونه دي ټوله په سوله او دوستۍ کې سره اوسي، د ژوند کې ګډ ژوند کوي، همکاري کوي، اړیکې لري، راکړه ورکړه لري. پر حال بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده،
میلمان دی، لاس خبره کوم.
مهرباني کوئ صاحب،
نظر می داغه دی چې د پاکستان او دغه تک ګوري او منجوري تک ګوري چې پاکستان موږ سره کښېنې موږ جوړ براو چې جوړ ته زمينه مصايده کې خواغه ولا کوي زړه ته لوي چې په شل کال د نور سره کښېنې. زما خپل دغه نظر دی، افغانستان خلک کم ملایان چې دي، کم مشران چې دي، کم قومي مشران چې دي، باید دا یو لویه غټه جرګه جوړه کړي، خاص ورته وکړي ان شاء الله الرحمن
تشکر
از شما. بله،
یک
تماس دیگر هم پاسخ میتیم. بفرمایید، رادیو آزادی است.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی کوی اکبر زای صاحب.
پاکستان زمونږ په تاریخ کې دښمن پاتې شوی ده، دښمن به زمونږ ووځي ان شاء الله. پاکستان زمونږ دوست نه جوړې ده، ځکه په تاریخ کې زمونږ سره د دوستۍ کار نه دی کړی. زمونږ افغانستان ته د امن امنیت یو خبره راغلی، افغانستان پاکستان د حق په تاریخ کې زموږ دښمن پاتې شوی او دښمني به کوي. نه ولاکه سوله کوي نه پاکستان، او نه سوله راولي. تر نن ورځې پورې زموږ د افغانستان حکومت کړی، او بیا هم دا هڅه کوي چې افغانستان اردو رنګ کړي، د افغانستان حکومت رانیسي. دا مې نظر و ډېره مننه.
سلام،
شکر از شما.
بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده، میکروفون ستاسو.
سلام حسین، د لغمان لنګار څخه.
مهرباني کوي صاحب.
روغ زمونږ مشتاق ټول پاکستان سره د پوښلې. افغانستان کې کوم نامي چې دا د ټول پاکستان.
بله صاحب، ستاسو ټلیفون قطع شو، خو خیر، پیغام به مو شاید هم داو.
تماس دیگر هم میگیریم. بفرمایید، رادیو آزادی است.
مهرباني.
بله، بفرمایید.
عبدالله فریدی می کابل ولایت.
مهربانی کوی فریادی صاحب.
زما پښتنه دا ده وروره، که زه رښتیا بغیر د څرګند کوم، خو اول دې د ایران سفارت وروتړي، دوه د پاکستان وروتړي، او درم دې د هندوستان وروتړي.
او افغانستان دی بر ډیر زل سول راشي دائم واوري او تاسو اسلام
بله
درې دولت سفارتونه شو کړی ان شاء الله افغانستان دی بر ډیر سول راشي
صحیح مننه صحیح ګور دی ودان مننه د ټولو شخصي نظر ده هر څوک کولای شي چې نظر څرګند کړي کوم مدن چې نظر هم څرګندوي بل اوریدون کيلرو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
سالی اسمه سروندو بخیر
سلامت اوسې مهرباني کوي
زما نظر دا دی چې د روزګان د چاچنو له ټولې سم احمد هاشم ما اړیکنی وړي ده ما نظر دا دی چې دا دایس دلچ په دوي کې د په ننګرهار کې دلته چاچنو ته دراسې کوي چې نو سم طالبان سره چارواکي ته کراج د هغه مو تکشین یا د دولتونو ولایتونو ته سره پر قرار اسي
صحیح ستاسو نظرم واوریدل شو بل اوریدون خیلی لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو
بله بفرمایید
رادیو موټی ټک وعلیکم السلام لطفا ل رادیو لری شي یا رادیو ټی ټکی کني بیا مجبوری شو چې ستاسو ټلیفون قطع کو نه متاسفانه ونه شو ستاسو د رادیو لوړه و
یک تاسو دیگر هم میگیریم بفرمایید رادیو آزادی
مهرباني
بله بفرمایید
مهربانی کوی صاحب
بله بله میشنویم بفرمایید
دغه کارون نشی دی دا لات
متاسفانه ستاسی اواز قطع قطع کیږي تاسو دوباره تماس ونیسئ او خپل موقعیت بدل کړئ چې تلیفون مو سم کار وکړي بل اوریدونکو ته به نوبت ورکړو مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام
دوړ تا به څنګه کارونه سر
سلامت اوسئ مهرباني کوئ سر
سلام نن نظر خو زما دا دي سروان ته چې افغانستان کې کله حکومت په جوړېدو باندې راغله د ډاکټر نجیب د وخت نه تاسو اندازه ولګوي چې هغه حکومت په جوړېدو کې رالو نو دا نو شهري چیر کله پاکستان کې صدر وزیر اعظم چې افغانستان جوړېدو ته نه پرېږي دا نه غټ موټک بل نشته د ټوله دنیا کې او د پاکستان یې سي وړي چې ټول دا نه وړي چې افغانستان کې روغ راشي
صحیح مننه سلامت اوسې چې نظر مو سرګن کو بل اوردونکو یې حمله رو
بله بفرمایید رادیو آزادی است تماس شما فکر کنم قطع شد
یو څو پیغام به ولولو هاشم جان ل مرجی څخه چې د هلمند ولسوالۍ د لیکلي دی وای پاکستان افغان حکومت نه پریږدي چې په افغانستان کې سوله راشي محمد قاسم قاسمی ل هلمند لیکلي وای زما په نظر پاکستان غلطه وای غلا وکه د کور خاوند ته وای بیدار اوسه
برای عزیز شنونده های ما تشکر که پیام فرستاده بودن حالا هم تماس تلفنی یک شنونده ما را میگیریم بفرمایید رادیو آزادی است
مهربانی کوس و علیکم السلام خوشحال
آمد باشید بفرمایید
خبر مهربانی کوس
ما به نظر هم د پاکستان لخوا روز لټوي خلک د پاکستان لخوا را ریزل کیږي طالبان او د افغانستان حکومت پر ضد باندې روزي د افغانستان سره راځي
مننه سلامت اوسې کور ودان بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده
افغانستان موضوع څه په دې کې پاکستان له ملاقات په دې کې افغانستان حکومت ملانه کوي ولی په دې سره چې د افغانستان حکومت
سید محمد نسیم لهلمان لمارجی خلبت لیکلی و د افغانستان حکومت خپل باید له طالبانو سره سول وکړي پاکستان ته ضرورت نشته خو حفیظ الله بیا لیکلی چې وای د طالبانو سره سوله د تر هغو پورې نشي کېدی تر څو چې پاکستان اراده نوي کړي د ټلیفون له لارې اوریدونکو لرو مهرباني
بفرمایئ
مهرباني کوئ صاحب
بفرمایئ صاحب تماس هم برقرار شده لطفا صحبت کنید
نه تلفنی قطع شو خیر
بله یک شنونده دیگر ما روی خط تلفن است بفرمایئ رادیو آزادی است
مهرباني وکي
خیر
دوری تلفونم قدشو حکمت الله معروف لکابل زخلی کلی وی پاکستان هر وقت افغانستان سره دو مخی سیاست کرده او نغواری چه افغان دولت پر خپلو پشو و دریجی او زموش ده دولت سیاست هم ده پاکستان پاورندی کم زوره ده نو لطول اردون که چخم منانه چه تردیشی بی تلفونون وکرل نظرونه ترغم کرل ده خبرونه لخبرون و روست هم دوام که بی تاسی کولشی چه مشت په 0992035340 او هم 0928255 شمیرو له خبرونو وروسته ټلیفون وکي او یا سر له اوسه هم کولی شئ چې په 0913 شمیره پیغام یا اس ام اس را واستوی.
بله اگر سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بی سیم را دارید می توانید به شماره 818 پیام کوتاه برای ما بفرستید. از شنونده های ما که این کار را کردن سپاس گذاری میکنیم. آیست آیست رسیدیم به ساعت 9 صبح وقت